سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکساته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این را ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جنت یلین وزیر خزانه داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند.
هر کلمه کوم د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روس اشکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوي دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 200 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دي چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د آزادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سړی وو په 2000 کال کې چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $1,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا ایسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سپتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. که ژمه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسیره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي له لارې. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډیر زیات دي، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په د روزا کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه د څه راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چکم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت اخه کېدل هغه ډیر ګران خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه او کا چې په پیښور کې نه اوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کوي یو کال خډیر کم وخت دی البته سړی وایي چې یو 15 کال کومګ موازنه کوي اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنې سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجه بارنې سرمایه‌کاری ډیره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنې سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دي لشو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته ان فارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي د لیدې کارخانه لګي د لیدې پاغي کې خو په ان فارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه او دا سید دي نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانه او ترکارې شوې هغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چي دا یا دا غچ مونږ ته په پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 15 شاو شوی دی یا د 15 ساونه 2000 شوی دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس هغه په 150 روپے کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورل چې پختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران د لایل ډیر زیات دي پیچلې دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول پم دا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په ان زمان کې پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسره کړئ چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې د حکومتونو دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسره کړي چې موږ زموږ اولویت چې شي دیول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغانۍ با ثبات پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي تیر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسیدلي دي او زموږ صادرات اوس زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټیلیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانۍ یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځي دي لیدي په دې خاطر دي چې د غوي یو لاس شهر شپږ میلیارډ ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارډ راټیچي وي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانم کم شو نور بحرانونه رامنځته شو دی هغه کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوي. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دی ودی نه دی اما یو مسکن دی ډېر رښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سش کال په ژمي کې مرسته نه شي دونه خلک مري ولې خلک نه مري. او یو لامل هم دغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې دی غوي د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګیږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه ویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه افیسیس له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرسن روژماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب ده
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغي کې 2 کیلو بوره پرتی، 1.5 کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکي. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ لري او چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفی اغیزه ولري، کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپل شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کل نه کل واشه خوري خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط لري و هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پاموی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد یوازی زمرجم کار دا میروی سلزی اتاق سل میلیون 200 میلیون افغانی مرسته اکلالا او دا دې پیسې دي تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خود مسلط جامع غفانی زموږ خپل نوی جامع دي، هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سخرات هغه هم اوس کمیس پرتو غوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکتایي او د شان نشته دي او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه رانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا خامغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا کدت قل دوه چنده شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه. ما فیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو ریواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته د رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي.
او ورته ستاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیونه نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډیر مشکلات لري، حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندي. اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو. دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان ومه او د سار کې هم کوچیر ومه. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هرڅه چې په مسکو کې دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي. په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. هم دغه سکه تاسو لالا موسی، ګجرات، ګجرواله دې ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو
حتی چپلی چې تاسو د 400 چپلی یاد
کړی خلک هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کتا سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روز